از وبسایت ما www.azadiradio.org. ساعت استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، من در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
درمانند قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته مو هرکلای کوم. د خبرونه بیا هم د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې ټاکل شوې کابل و په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون د غونډې کوربه وي. د ازادۍ رادیوي مجلې په پروګرام کې د پښتو لیک دود د جوړښت په اړه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ او دکتورا د پروګرام له مشرې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه لرو.
د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي، او د اسلام د رامنځته کېدو یا دې سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو.
په ازادۍ مجله کې پر دې سربېره نور موضوعات هم لرو، خو د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان لپاره خپل دایمي استازی معرفي کړ. د سالنګ د ساتنې او مراقبت د ادارې مسؤل چارواکي وای د شپې لخوا د دې لوی لارې بندېدل یو موقتي اقدام دی، او د فلسطیني ادارې مشر وای چې د اسرائیل او فلسطین په کړکیچ کې د منځګړي په توګه د امریکا هیڅ راز رول نور نه شي منلای. بشپړ خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون حسین افنی بوتسالی په افغانستان کې د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړ. د سعودي عربستان د خبری اژانس راپور لمخې د ښاغلي بوتسالی تعهد پاڼه پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ته وسپارل شوه. د افغانستان لپاره د یو اسلامي هیوادونو د سازمان نوي استازي د افغانستان د سولې، ثبات، بیارغونې او پرمختیا په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان پر ژمنې ټینګار کړی. دغه سازمان 55 غړي لري چې مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. ملګری ملتونه وایي د 2013 میلادي کال له پیله نږدې 1200 کسان په افغانستان کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د دغو کسانو د بې ځایه کېدو اصلي علت جګړه بلل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې په یوه خبرپاڼه کې همداراز ویلي چې په تېره یوه اونۍ کې نږدې 2500 افغانان له نورو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په تېره یوه اونۍ کې له څه باندې 150 ستنو شویو کډوالو او هغو کورنیو سره چې د دې بې ځایه شویو کوربانه دي مرستې هم شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې یوازې په 2018 میلادي کال کې 600 زره افغانان تر ډیره د جګړو او ناامنیو له کبله بې ځایه شوي دي. د سالنګ د ساتنې او مراقبت امر وایي د شپې لخوا د دې لویې لارې بندېدل موقتي اقدام دی. جنرال محمد رجب ازادۍ راډیو ته وویل چې اوس مهال دا لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده، خو هغه زیاته کړه چې د سالنګ لویه لاره د پنجشنبې تر ورځې ښایي بیا بنده شي. په هغو ورځو کې چې د دې لویې لارې مسافرو ته د شپې لخوا د ځاني او مالي خطرونو امکان وي، ترګمۍ، غبار او یا طوفان وي او یا واوره ډېره وي، نو دا لاره بندېږي، خو داسې کله کله پېښېږي. دا وضعیت ښایي د پنجشنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د امر په وینا دوی له خلکو سره د مرستې لپاره 25 مرکزونه لري چې هر خلک کولی شي د اړتیا پر مهال دغو مرکزونو ته مراجعه وکړي. لازا د رادیو خبرونه اوري. د فلسطیني ادارې مشر د روسي ولسمشر ته ویلي دي چې له دې وروسته د اسرائیلو او فلسطین په بحران کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالاتو هیڅ راز رول نور نشي منلای. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې محمود عباس پرون په مسکو کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې دای د منځني ختیځ په بحران کې د منځګړتوب لپاره یو نوی څلور اړخیز میکانیزم غواړي. فلسطین وروسته له هغه په دې بحران کې د امریکا له منځګړتوب سره مخالفت پیل کړ چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په دسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده. له بلې خوا د روسیې او امریکا ولسمشرانو هم تیر ماښام د منځني ختیځ د مسایلو په اړه پر ټلیفوني تماس کې خبرې کړي. ولسمشر ټرمپ د یوې روسۍ الوتکې د لوېدو په اړه له خپل سیال ښاغلي پوتین سره خبرې وکړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړه. تر اوسه په دې اړه چې دواړو مشرانو د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه څه ویلي دي کره معلومات نشته. روسي چارواکو د هغې الوتکې د ثبتونکو وسیلو د معلوماتو څېړل پیل کړي دي چې وړمه ورځ مسکو ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې مرستیال صدراعظم ارکادي دورکوویچ تیره شپه د کابینې غونډې ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلو د الوتکې اړوند معلومات او د آواز ثبتونکې وسیلې موندلې دي. هغه زیاته کړه چې دا به د الوتکې د نسکورېدو د علت په معلومولو کې اغیزمنه مرسته وکړي. د ساراتوف هوایي شرکت انتونوف 138 الوتکه چې د اورال سیمې اورسک ښار ته د الوتنې په حال کې وه، د یکشنبې په ورځ د مسکو له هوایي ډګر څخه له الوتو څو شېبې وروسته راوغورځېده او د شپږ عملې په ګډون ټولې یو اویا سپرلۍ ووژل شوې. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. ازادۍ راډیو خبرونه او قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. ټاکل شوی چې کابل په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون د دوهمې غونډې کوربه وي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سفر پر مهال په ازبکستان کې د دې کمیسیون په لومړۍ غونډه کې له ازبک چارواکو سره د راتلونکو فعالیتونو لپاره پر تطبیقي پلان هوکړه کړې وه. بلخوا د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان تیر ماښام په کابل کې له افغان ولسمشر سره پر یو شمېر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
د افغانستان او ازبکستان د ګډ دوه اړخیز امنیتي کمیسیون د غونډو په دوام ټاکل شوی د دې کمیسیون دوهمه غونډه په کابل کې ترسره سي. د ملي امنیت د شورا ویاند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې غونډې دقیق وخت ونه شو، خو وی ویل په دې ناسته کې به د هغو راتلونکو پلانونو او میکانیزم پر تطبیق خبرې کیږي چې په لومړۍ غونډه کې هوکړه ورباندې شوی ده. د افغانستان او ازبکستان ګډ امنیتي کمیسیون چې په دې وروستیو کې ازبکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال د جوړېدو پروتوکول لاسلیک شوی و، هدف یې په افغانستان او سیمه کې د تروریسم پر وړاندې د مبارزې، د مخدره موادو او انسان د قاچاق د مخنیوي په چارو کې د همغږي رامنځته کول وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه د دې دوه اړخیز ګډ کمیسیون د غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
لومړنۍ غونډه په ازبکستان کې ترسره شوه او ټاکل شوی چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي، او د دې لپاره چې د دې فعالیتونه څه ډول په مخ ولاړ شي، د یو تطبیقي پلان او میکانیزم باندې دواړو لورو هوکړه کړې ده چې د دې تطبیقي پلان په ترڅ کې به راتلونکي برنامه او پلانونه هم مشخص شي.
دغه راز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د منځنۍ آسیا د هیوادونو سفر پیل کړ، د ازبکستان د صدر اعظم له لومړي مرستیال، د بهرنیو چارو له وزیر او د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره په جلا جلا لیدنو کې د افغانستان د امنیت او توریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د شغلي اتمر دفتر وایي ټاکل شوی نوموړی په همدې تړاو په راتلونکي کې یو شمېر اسلامي هیوادونو او هم نورو هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې د افغانستان ستراتیژیک متحدین دي، خو د دغو هیوادونو نمونه ونه ښودل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان په افغانستان کې نه یوازې د امنیت بلکې د سوداګرۍ او اقتصادي پرمختیا په برخه کې د منځنۍ آسیا رول مهم ګڼي.
د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان لپاره د پام وړ اهمیت لري، مخصوصا د پاکستان د توریزم سره د مبارزې، د اقتصادي او سوداګریزو چارو په برخه کې، مشخصا د مخدره موادو قاچاق مخنیوي په برخه کې مهمې دي. هیوادونو سره د یوې مشخص اجماع ته د رسیدو په هڅو کې چې زیات پرمختګ هم په دې برخه کې شوی.
د ترګندونې داسې مهال سوي چې د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان اوس مهال په کابل کې دي او تیر ماښام یې له افغان ولسمشر سره ولیدل. له ارک څخه په یوې اعلامیې کې د ولسمشر اشرف غني له قبله ویل سوي چې وایي افغانستان ته د دغو چارواکو سفر به په تیره بیا په پوځي برخه کې د دریو هیوادونو ترمنځ د همکاریو یو نوی فصل پرانیزي. ویل کېږي د ازبکستان او قزاقستان لوی درستیزان به نن په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت او په دغه هیواد کې د ناټو ځواکونو له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل سوی دوی به د سیمې هیوادونو سره د همکاریو پر څرنګوالي وغږیږي او د افغان وسلوال پوځ پرمختګونه او لاسته راوړنې به وګوري. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه د افغانستان د امنیت له خرابوالي اندېښنه لري. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په دوام دا ځل ازبکستان د یوې سیمه ییزې غونډې تابع کړې ده. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو مشران او لوړ پوړي استازي ګډون کوي. افغان ولسمشر وړاندې ویلي وي چې دا غونډه به راتلونکې میاشت ترسره کیږي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم د لویدیځو مطبوعاتو مخکتنه چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د پاکستان د یو چارواکي له قوله لیکلي د افغانستان لپاره د ډونالډ ټرمپ ستراتیژي به د دایمي جګړې لامل سي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا ویلي له نظامي لارې طالبانو ته د ماتې ورکول به یوازې جګړه دوامداره کړي. د ورځپاڼې په وینا جنجوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې هم غوښتي چې له طالبانو سره مذاکرات وکړي. په مقاله کې راغلي چې دا خبرې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د وضعیت ترنګلي کېدو پر مهال سوي دي. د امریکا او پاکستان اړیکې وروسته له هغه نورې هم سړې سوي چې د تیرې میلادي میاشتې پر مهال امریکا پاکستان ته نظامي مرستې وځنډولې. د امریکا ولسمشر پاکستان سخت دریځو ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړ. افغان حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژي هرکلی کړی دی. د افغان چارواکو په وینا دا ستراتیژي د افغانانو له غوښتنو سره سمه ده او د افغانستان د وضعیت سمولو په برخه کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیا چاپ دی سنډي ټایمز ورځپاڼې د اس ریاست په نوم د سټیف کول د نوي خپاره سوي کتاب مخکتنه کړې ده. په دې کتاب کې د 2001 کال څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای د فعالیتونو او د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د رول په اړه لیکل شوی دی. مقاله لیکي په یاد کتاب کې راغلي چې لومړۍ ورځ په سی آی ای کې د پاکستان په اړه فکرونه ویشل شوي وو. ځینو فکر کاوه د پاکستان استخباراتي اداره یوازې ټمبله او ورته پر نور نږدېوالي ټینګار کېده چې معلومات ورڅخه ترلاسه سي. دوی فکر کاوه پاکستان تر افغانستان امریکا ته زیات مهم وو. خو ځینې په دې مفکوره وو چې د جګړې اصلي لامل پاکستان دی او د وخت په تیرېدو سره د پاکستان دوه مخیتوب څرګند سو. مقاله لیکي چې افغانستان اوبو ته لاره نه درلوده او ناټو ځواکونه د وسایلو د لیږد لپاره پر پاکستان تکیه کولو ته اړ شول. برتانیه په ځانګړې توګه ځکه پاکستان ته اړ وه چې په برتانیه کې د ګڼ شمېر پاکستانیانو د تګ او راتګ په اړه یې له آی اس آی څخه استخباراتي معلوماتو ته اړتیا وه. بلدا چې هیڅ چانه غشتل د یو اټومي وسله لرونکي هواد مخې ته ودرېږي. لدی سره ټولو پاکستان ته د پیسو ورکولو لړۍ ته دوام ورکړ. د مقالې لیکواله وایي کول په کتاب کې لیکلي آی اس آی چې د څومره لوی کچې د سختریزو شبکې اداره کولې دا له فکره لوړه خبره ده. د امریکا استخبارات اټکل کوي آی اس آی یو 328 کمپونه اداره کول. مقاله وایي په کابل کې د سی آی ای ځایي مشر کریس وډ به امریکایي چارواکو ته ویل چې یا خو موږ باید د سخت دریځو پټنځایونه په نښه کړو او جګړه وګټو او یا هم هیڅ ونه کړو او جګړه وبایلو. مقاله یادونه کوي چې په کتاب کې لیکوال سټیف کول په دې اړه هیڅ نوي معلومات نه دي ورکړي چې آیا پاکستان قصدن بن لادن پټ کړی وو او کنه.
قدر من اوریدونکو په څو شبو کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې آیا پوهیږئ چې په هوا کې د لیکلو مخصوص قلم په نږدې راتلونکي کې بازار ته را روان دی؟ دا قلم چې پخوا یوازې په خیالونو کې ممکن ښکارېده د اپل کمپنۍ لخوا جوړ شوی او اختراع هم د اپل په نوم ثبت شوی ده. په دې اړه معلومات عصمت څاروان وړاندې کوي.
اپل کمپنۍ په هوا کې د طراحۍ د قلم د اختراع کولو د امتیاز حق خپل کړ. د اپل کمپنۍ له لوري په دې ځیرک سمارټ قلم په فضا یا هوا کې رسم یا طرحه کښل کېدی شي. دا قلم په آیپاډ پرو کار کوي، خو اپل غواړي چې دا پروګرام زیات پراخ کړي. د اپل له لوري د اختراع د حق په ثبت شوي امتیاز کې ویل شوي چې په دې قلم په هر ځای کې حتی فضا او هوا کې لیکل کېدی شي. په هوا کې کښل شوې طرحه یا خط د لپټاپ یا مانیټر د سینسورونو په وسیله فعالیږي. له دې ټکنالوژۍ څخه د کاغذ پر مخ هم کار اخیستل کېدی شي. په دې قلم دوه بودي او درې بودي انځورونه هم کښل کېدی شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. رادیوي مجلې د موز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
رضوان به معمولا سپین وزر یا نقره ایز خیلی ورده دیر خواسته با دا به معمولا غزمان انجون آچه ها
پا هنر جاج که با دا پختو لیگدود جاج واخلو فنکار برخمو دا جنوبی پختون خواه و تلی شاعر پروفیسر محمود آیا سر خبرو تزنگره کرده
پا شکمن نظر چی گورم ستا هنر تا پا شکمن نظر چی گورم ستا هنر تا شاپیری دی جوړ نکړل کلال
په زر پانه کې به د ګل رحمان رحماني لند کیسه مات شوی قسم واوري او رحمین خیال کې مو اروخه دریاست تسنیم ته لیکل شوی مرسیه رنګښتیدا په پل کې لا ناجی ساپې د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو
د ماشوم د ادبیاتو د ملي ټولنې اجرایه شورا او غړي وټاکل شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیر اونۍ د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې د جوړولو په باب یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان باوري د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې جوړول یو شدید اړتیا وبلله او زیاته کړه چې انسان د ژوندانه په بیلابیلو پړاوونو کې روزنې او سارنې ته لري. نو په همدې مقصد د ژوندانه په ځینو پړاوونو کې جدي سارونه ته ضرورت دی او د ماشوم ادبیات د ماشومانو د ښې روزنې یوه غوره لاره ده. په یاد غونډه کې د ماشوم ادبیاتو د ملي ټولنې د اجرایه شورا غړي د ټاکنو له لارې انتخاب شول او د اجرایه شورا د غړیو ترمنځ د ټاکنو له لارې نعیمه غنی د دغې شورا مشره وټاکل شوه. د پکتیا خبریالان وایي چې په کاري بهیر کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د بیلابیلو رسنیو مسولینو د دغه ولایت له والي سره په کتنه کې وویل چې په سختو شرایطو کې خپله دنده ترسره کوي او ګڼې کړۍ شته چې د دوی د کار پر وړاندې خنډونه جوړوي. دوی وایي چې یو شمېر ادارې شته چې د معلوماتو په ورکړه کې له خبریالانو سره همکاري نه کوي او کوښښ کوي چې له خبریالانو معلومات پټ کړي. خبریالان په سیمه ییزه کچه د رسنیو اقتصادي ستونزې هم یادوي او وایي چې یو شمېر محلي رسنۍ د تړلو له ګواښ سره مخ دي. د همدې غونډې په ترڅ کې د پکتیا والي شمیم خان کټوازی له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې ټولو دولتي ادارو ته به هدایت ورکړي چې د معلوماتو په شریکولو کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. او هندي سینما ته زو هلته د پټمن فلم ستوري اکشي کومار تازه د یوې داسې موضوع په اړه کمپاین پیل کړی چې زیات خلک یې شرم بولي. دا کمپاین چې پټمن چلنج نومیږي موخه یې د میرمنو د میاشتني عادت یا حیض په وخت کې د کوټکس یا پمپر ته ورته یوې کڅوړې د کارونې عامول دي. دا حفاظتي کڅوړه میرمنو سره مرسته کوي چې د میاشتنۍ یا مهنه وینې راتګ پر مهال د هغوی بدن د بکتریا او میکروبونو څخه خوندي وساتي. پټمن د اکشي کومار را روان فلم دی چې میرمنو د میاشتنی عادت یا حیض موضوع مرکزی نقطه ده. دا فلم به په نږدې راتلونکي کې خپور شي. د پټمن چلنج دا کمپاین په ټولنیزو رسنیو وروسته له هغې پیل شو چې د اکشي کومار او د هغې میرمن توینکل کهنال له خپل کوره پیل کړ. وروسته امیر خان، آلیا بټ او نور سینمایي ستوري ورسره یو ځای شول.
د پښتني فلکلور غښتلې برخه د لمینځتلو له ګواښ سره مخ ده. پیزوانز موږ د فلکلوریکو سینګارتوکو هغه مشهور سینګارتوک دی چې لا هم په ولسی ادبیاتو کې یادیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د پیزوان پر جوړښت، تاریخ او استعمال یو راپور چمتو کړی، ورته غوږ شئ.
پیزوان دې اوزان وینم وای پښون غسروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي
پیزوان پلوڑا پوز اخوان کا لکا پلوڑا چینار چی واچوی شالونه. پیزوان دیغی گانی نوم دهی چی پخواب ناویانو تا چول که ده. خو پیغلین جونی تری هم پرهیز نبی. زینو پیغلو با هم پا ودونو که پیزوان پوز اکاوه دا گانا یوی گردی حلقی تا ورطه ده. چلی پوزی پا منزلی دیوال که اچول که گی. داسې ویل کېږي چې پیزوان باید د لرغونو آریایانو واده شوو میرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سینګار توکی دی چې پر ولسي ادبیاتو یې هم خپل اغېز ښیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو یې په بې شمېره ځایونو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شاز غمراته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر داسې روښانه کوي.
دغه پیزوان بعد اکثرا زمونږ او تاسو په ولسي ادب کې په تېره په غربي سیمو کې ډېر استعمالېده. پیزوان به معمولا لسپینو زرو یا نقریز خیورېده، ډېر ښایسته به و او دا به معمولا غزوان انجون اچاو او حتی واده کرو شوزو به هم اچاو. این سبا دا گانه یا سم حدودی شوی دی نشتا زین خلکو به ساتلی بی که ساتلی بی نو با حقامون گفت هستی که ولی شو چه البته پولیسی فولکلوری عدد که بسنگار تو برخه که یوزای ورکو چه تقریبا حقه بس کلتوری خویت لری.
د ننګرهار اوسېدونکي ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسېږي وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه هم خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی موږ آریایانو دا خپله د هند څخه شروع شوې د دې لړۍ په هند کې به زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپله کابل کې چې دی موږ ترې استفاده نه کوو. ما نه دي لیدلې.
پیزوان کوڅه اوبه وڅکه، سبا واده دی په سرو شونډو به دې وړمه. د لوګر ولایت اوسېدونکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کارېدل. دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نوود بیا یو نتکۍ په شکل باندې به د زنځیرې ورته ویلې. دغه رقم یو څه به و هغه به هم د زور لودل. ناوې به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه د یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره و بعد لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو. خو نن سبا دغه دود کم شوی دی او ډېر نه لیدل کېږي.
د کابل اوسېدونکي لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږېدلې. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګار توکو نیولی هغه وایي
اوس دغه دود لږ څه کم شوی دی او د پیزوان پر ځای باندې دوی میخکي استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړې غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
نوموړی وایي چې د پښتني ټولنې دا سینګار توکی اوس د لمانځه تللو په حال کې دی او په کار ده چې دا فولکلوریک توک لکه څنګه چې په خوا ساتل کېده همداسې وساتل شي.
د یوې ټولنې هنري، فرهنګي، ټولنیزې او فکری برخې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې ژبه ژوندۍ وساتو، او د ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره اړتیا ده چې ژبې ته لیک او لیکدود برابر کړو. که چیرې لیک نه وي، یوه ژبه په ډېرې اسانۍ او کم وخت کې له منځه ځي، او که ژبه نه وي په ټولنه کې هیڅ ډول ټولنیز او فکری قراردادونه ژوندي نه پاتې کیږي. پښتو لیکدود چې سلګونه کاله پخوا د عربي لیکدود پر بنسټ جوړ شوی، ګڼ تغییرات یې منلي او په جوړښت کې وار په وار بدلون راغلی. د هنر جاج په دې برخه کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د ماستری او دکتورا برنامو استاد پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د پښتو لیکدود پر جوړښت او بدلون غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب د لیک دود پاړه اول کده پښتو ژبه د لیک دود پاړه راته لاند معلومات راکې چې د لیک دود څومره وخت کیږي چې پښتانه یا د پښتو ژبه په دغه ډول لیک دود لیکل کیږي یا د لیک دود کوم لیک دود د کلاند معلومات راته راکې
د لیک دود مثلا خو ټول ته معلومه ده چې د تاریخ په اوږدو کې د مختلفو پړاوونو د رامنځته کېدو سره د ژبه کې لیک دودونه هم توپیر کړی دی او په هر زمانه کې خپل دریس غوره کړی دی. زه یو موضوع باندې رڼا اچول غواړم چې دا دغه کوم مروجه لیک دود چې موږ او تاسو یې اوس لرو، البته دا لیک دود چې د الفبایي سیستم د عربي ژبې په اساس یا په بنسټ باندې رامنځته شوی دی، خو داسې په تاریخي لحاظ که وګورو د دې عربي لیک نه یا الفبایي سیستم نه مخکې هم ځینې لیک دودونه مروج وو چې اوس هغه نه کارول کېږي. او دا چې عربي لیک دود پښتو کې څنګه رواج شوی دی او ولې رواج شو، دا خو ښکاره خبره ده چې د اسلام د رامنځته کېدو یا د سیمې ته د اسلام د راتګ سره سم دغه لیک دود رواج شو. دا په دوو لحاظ باندې، یو خو دا چې عربانو د مختلفو لارونه خپل مواد او آثار د سیمې ته راوړل او د ترجمه د لارې نه او د مستقیما د عربي ژبې د لارې نه د ژبې ته را داخل کړل. او دویمه خبره دا وه چې چون دا یو مذهبي رنګ هم درلود، نو خلکو هم په دې حساب باندې دغه لیک دود غوره وبله او نن د هغه زمانې نه تر اوسه پورې هغه لیک دود رواج لري.
تاسو یو ډېر مهم خبر ته اشاره وکړه چې هغه د اسلام نه راورسته په پښتو ژبه کې د عربي لیک دود مروج کیدلو. آیا له اسلام نه وړاندې پښتو ژبه لیک دود لاره کنه؟ که لیک دود لاره غلیک دود څه کوم لیک دود؟
د شواهدو په اعتبار او د ځینو کتیبو په حساب باندې داسې ښکاري چې د دې نه مخکې یو لیک دود و په نامه د خروشتي لیک. نو هغه لیک مروج و چې بیا هغې نه وروسته دا عربي لیک مروج رواج شوی دی.
آیا پښتو ژبه هم په دغه خروشتي لیک دود باندې لیکل کېده؟
او داسې وایي چې لکه ځینې کاتبې چې لاسته راغلي دي، البته د سرخ کوتل کاتبه او یا د بعضې نورې کاتبې چې هغې کې البته داسې ښکاري چې دغه خروشتي لیک موجود و او لیکل شوي. البته هغه آثار اوس موږ سره ټول نشته دی، خو یو څو کاتبو د لارې نه معلومیږي چې دغه لیک دود مروج و.
سلګونه کاله کېږي چې پښتو ژبه د عربي ژبې په لیک دود لیکل کېږي او تغییرات هم پکې راغلي. که دغه تغییراتو ته اشاره وکړي چې آیا په پښتو دغه اوسني مروجه لیک دود کې له پخوا راهیسې تر اوسه پورې آیا تغییرات پکې راغلي که نه په لیک دودي تغییرات خاص کر په پښتو ژبه کې؟
خامخا په هر پروسه کې یا په هر پیر کې یو تغییرات د زمان او د وخت ایجابات سره تغییرات راځي. نو په لیک دود کې هم داسې تکاملي پړاوونه تیر کړی دی. اوله مرحله کې به یو ستونزه و، بیا به هغه ورو ورو دا ستونزې د مختلفو تجربو او د مختلفو هڅو له لارې دغه ستونزې حل شوې دي او تر اوسه پورې یعنې دا پروسه روانه وه. تر دې دمه دغه لیک دود چې اوسنۍ بڼه یا اوسنۍ شکل موږ لرو دا د څو پړاوونو نه راتېر شوي دي.
دغه پړاوونو باندې مثلا لنډ رڼا واچې کو ګور موږ د لرغونې دورې لیک دود ته ښه دا سب کو سټایل دا چا به فرق کوي څه تغییرات پکې راغلي دي؟ مثلا د منځنۍ دورې چې د پیر روخان او د خلکو دوره دا یل هغه وروسته بیا د معاصرې دورې د کلاسیکي دورې دغه تغییرات څنګه؟
تغییرات خو اساسي یا بنیادی تغییرات خو په الفبایي سیستم کې چې زه په هغه باندې باید رڼا واچوم، هغه ته ته چې خپل عربي لیک دوت کوم چې پښتو باغی باندې سب شوایا باغی باندې لیکل کېدل خزینی غونه وو چې هغه په عربي الفبا کې دغه معادل استوري یا دغه معادل سمبولونه موجود نه وو. نو څنګه چې سمبولونه موجود نه وو نو د هغې دپاره یو فکر په کار وو چې دا سمبولونه موږ څنګه دې ته وضع کړو. عربي دپاره خو مشکل یا ستونزه ځکه نه وه چې هغوی دغه د زور او زیر او د دغه مسایلو نه استفاده کوله، خو دا شی چې وو په پښتو ژبه کې ستونزمنه وه، ځکه د زور او زیر یو څه ستونزې م لري چې هغه څوک چې د ژبې خپله ژبه نه وي هغوی نه پوهیږي چې مثلا دلته زور ویل کېږي دلته زیر ویل کېږي. نو د دې دپاره په کار وو چې د هغې آوازونو دپاره باید سمبولونه ولرو، او د دې دپاره یو څه هڅې وشولې. مثلا د سلطان محمود غزنوي په وخت کې عربي لیک موجود و، مګر د پښتو دپاره ځینې آوازونه دي چې په د آریایي ژبو کې هغه موجود دي او هغه د پښتو اشکال هم دي. هغې دپاره هغه نه و،
مثلا
ټیو چیو څیو خین غې، د دې لکه د اتر نه آوازونه دي چې هغې دپاره په عربي کې موږ دغه نه درلودل، شکلونه نه درلودل. نو د هغې دپاره هغه حسن میمندی ته وظیفه ورکړل شوه چې د دغه آوازونو دپاره تاسو هغه شکلونه جوړ کړئ. دا یوه هڅه وه. بیا د پیرو خان په وخت کې هغه هم د پښتو همدغه آوازونو دپاره ځینې شکلونه غوره کړل، او بیا د هغې نه وروسته بیا خوشحال خان په وخت کې خوشحال خان بابا دغه کې کار وکړو، یو څه تغییرات یې په دې کې راوستل، مثلا د څې او د ځې او د همدغسې د نورو آوازونو دپاره ځینې خاص شکلونه یا څه زیاتونې او کمونې پکې وشولې. د هغې نه راوروسته تقریبا دغه سلسله روانه وه تر اوسه پورې چې روان. بیا په دیارلس او شپاړسم کالونو نه راوروسته فکر کوم چې په دغه اوسني وخت کې یعنی دغه یو نهضت د پښتو ژبې چې رامنځته شو په کندهار کې پښتو مرکه او ادبي انجمنونه، او بیا کابل کې پښتو ټولنه او ادبی انجمنو پښتو ټول
فوکس وکړو پرې. هغه دا چې دغه ادبی مرکه ادبی ټولنې پښتو ټولنه یا اخو په لری پښتونخوا کې زینی ګډی جرګګي آی په لیک دود باندې کوم مستقیمه اغیزه دغه ټولنو کړی؟
دغه دوی سره د متحد یا په یو اتفاق سره دوی ځینی جرګې ځینی مرکې لار او بر پښتانه سره کې نسل، او په علمی مجالسو کې ځین مسائل ته اشاره وکړه. کوم مسائل چې اختلافي نظریات او هغه ته یو داسې یو شکل غوره کړ چې هغه باید یعنی دواړه طرف ته قانع شي. مثلا یا داسې هغه چې یو لیک مثلا کوم توري یا کوم ګرافیم ورته وټاکل شي، مثلا خصوصا د ژ او د شین لپاره دا یو خاص هغه و چې د دې لپاره دوی کوشش وکړ چې د سین په سر یو ټکی باندې یو لاندې یو ټکی وکړي، مثلا د او خین دپاره د غې دپاره مثلا یو ټکی دې خواته یو منځ کې دا کړه، مثلا د څې دپاره درې ټکی
دوی خو دا فیصلې سره وکړي. مثلا د باړهګلې سیمینارونه وشول یا د پښتو کانفرنسونه ځینې زیات وشول، په لیکدود باندې مستقیمه اغیزه وکړه؟ په لیکدود کې تغییر راغی؟
مو خامخا تغییر پکې راغی، ځکه تغییر خو په دې معنا راغی چې هغه د لیکلو ګرافیمونه تقریبا سره نږدې کړل. مثلا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم لیکنې کېدې ځینې ټکي یا ځینې ګرافیمونه هغوی کارول، هغه مثلا دلته چا نه کارول، او یا دلته چې کارېدل هغوی نه کارول. نو د باړهګلۍ سیمینار نو دا نور غونډې دوی د دې باعث شو چې دغه لیک دود سره نږدې شي. نږدېوالی خو سره خامخا نږدې شو رامنځته شو، او خصوصا اوس په دې دغه په حساب باندې د انټرنیټ او کمپیوټر او د دې مسایلو کې نو دا نږدېوالی نور هم پسې زیات شو، ځکه چې دغه سره متحد شو.
ډېره مننه. شاعر یا فنکار دی و داسې حساس انسان نوم دی چې د ژوند ډېرې کوچنۍ شیبې په هنري انداز بیانوي. نو د همدغه ارزښت له مخې د مجلې د فنکار برخه کې د جنوبي پښتونخوا له وتلي شاعر پروفیسر محمود ایاز سره د هغه پر شاعرۍ غږېدلی یو.
فنکار
د فنکار دا برخه د کاظم خان شیدا په دغه بیت پلوم کړي چا په خپل هنر خود نوازی ده په محمود باندې موقوف ایازی ده. ایاسب د معمول په چیر هر شاعر چې کلمه یک تکینی پښتنه تر دا وی چې ولی شعر لیکي، ما سره پښتنه دا ده چې محمود ایاز ولی شعر لیکي.
پښتانه چې دی کګر سره مطلب د پښتون کام په حوالہ موږ د پښتنو په کلچر دا غوی په ټولنیز ژوند لګ دا شي خپل نظر وغوړو یا لګ ورته چیر شو، نو دا پښتو غاړي دا پښتو ټپی زما خیال دا دی چې دا ګر سره موږ ته یو فطری ودیت دی د خدای د طرف نه، چې مطلب له دې سره ټول خلک پښتانه له دې شاعری سره یا د شعر له دې وصف سره چې دی دا خلک ټول آشنا دي. خو زه ولی شاعر شوم یا شعر ته څنګه راغلم، خبره داسې ده چې زما مشر ورور دی ارواشاد پروفیسر رب نواز مایل، او یو مې بل ورور دی دا دواړه مطلب پاک رسېدلی دي سید ګوار صاحب. کوچنی وم وړوکی وم، نو کله چې به دو کور ته راتلو یا به د پښتو اخبار په لاس کې و یا به یو د پښتو کتاب راخیستی و، یا چې به کله هم زموږ په کور کې زموږ میلمانو، نو یا به هغه شاعرانو یا به ادیبانو یا به صحافیانو، یعنی بس دغه پښتو ادب او شعر سره تړلي خلک دا به زموږ میلمانو، او میلمانه داسې چې دا خلک به ناستو یا به په شعر خبرې کولې یا به د ژبې په اړه خبرې کولې یا به په د تنقید په اړه خبرې اترې کولې، نو زه به هر وخت ناستو ما به دا خبرې اورېدې. نو بس
ایاسب ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې په تا ماحول ډېر تاثیر کړی.
یقیناً
تاسو لپاره په کور کې ماحول
حتماً
په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړه، خو پښتنه را سره دا ده چې تا د پښتو شاعرۍ ته څه ورکړل او پښتو شاعرۍ تا ته څه درکړل؟
خبره دا ده چې زه چې کله پښتو شاعرۍ ته راغلم نو سید ګوهر صاحب د خدای وبخشي هغه ماته دا خبره کړې وه چې ګوره په دا زموږ په کورنۍ کې رب نواز مایل صاحب ستا او زه یم، او موږ دا وخت یو نوم او نمود لرو یا یو تشخص لرو، نو آیا ته به څه وکې که ته په دغه میدان کې یا په دغه فیلډ کې که ته یو جلا نوم جوړولی سې یا په یو جلا لاره د ځان دپاره انتخاب کولی سې، نو خراسه بسم الله. که چیرې دا کار نسی کولی صرف شعر وایې، نو بیا که نه شعرانو ښه خبره ده، که صرف نقاد جوړېږي او یو نوم او مقام دې نه وي، نو دا یقینا زه چې دې فیلډ ته رالم زما دپاره د چیلنج خبره وه، دا ترې یو لوی چیلنج زما دپاره کمه خبره نه وه،
ځکه چیلنج به دام
کې سید ګوهر هم و رب نواز مایل هم و. نو بهرحال زه چې رالم نو ما دا کار چې دی دا د شعر و ادب کار ما دا ډېر سنجیده وبللی، او د دې دپاره مې باقاعده دا له ځانه سره ژمنه وکړه چې انشاءالله که خدای کول زه به په پښتو شاعري کې ځان له یو بېله لاره هم ټاکم، زما به یو خپل اسلوب وي یو ځانګړی سټایل به مې په شاعري کې.
کله چې تا د ځان لپاره یوه لاره وټاکله او په شاعرۍ کې د لاره وموندله، په خپل راتوې استالار کوم لږ کې چې مثلا ک محبوب تالولی یا ک محبوب کله بینو مشیر لولی او هغه ولولی او زپوښ شم چې را د محمود ایاز شعر دی یا یو بل کس استاد شعر لولی هغه ستا اسلوب لار اچوا
که زه خبره کوم چې سید ګوهر د درویش تورانی نه او د رحمت شاه سائل نه یا د پیر محمد کاروان نه مطلب ځان ته یو بیل رنگ لري نو هغه زه دغه په استیارو باندې ثابتوم چې مثلا فلانی استیاره دغه استیاره داسې استعمال کړي د دې استیارې نه دا کار اخیسته دي چې هغه نه دی ورنه اخیسته
استاد د استیاراتو یا
استیارې چې دي کنه شک یقین ویره او محرومی بیقراری اذیت کنه کر بیگانگی مطلب دغه استیاره مطلب ما ځانته خوخی کړی دی او مثلا د ویری استیاره زکاروم کلمه توری ویری استعمال کړی دی په یو شیر کې او د ویری کار می ورنه اخیسته دی کلمه د ویری توری نه دی کارولی ا مصر می داسې مطلب منظومه کړی ده کنه چې هغه د هغه نوم د ویری کار اخیسته دی
ایا سب تر اوسه پورې د څومره کتابونه چاپ شوی دي
زما کتابونه خو تر اوسه پورې زما خیال داده چې دوی می شعری مجموعه چاپ دي تڼاکی د خیال اوله شعری ټولګه او بیا زهم په سایه بدل شوم دا می دویمه شعری ټولګه ده او یو کتاب می چاپ شوی دی بنوا فرنګي ټولنی کندهار هغه چاپ کړي او هغه کې نړیوال شاعران چې دغه نظمونه چې ما پښتو ته راړولی وو هغه کتاب می چاپ دی او یو عربي شاعري جدید شاعران د عکس په نوم
عکس
دغه مطلب نظمونه چې دی دا ما پښتو ته راړولی وو دا کتاب چاپ دی او یو کتاب می چاپ دی د نتشه آثار او احوال د نتشه چې یعنی کول هم کار دی کنه داغه چې ټول زیار او خواري ده کنه د سیو کتابو هغه ما پښتو ته راجبړلې د پښتو اکیډمي کوټې رات چاپ کړې ده او یو کتاب مو یو ځلې زما خیال دی خیبر پښتونخوا ته په ادبي دوره باندې راغلی نو د نورلای او د کوټې خډیر شاعرانو مو لس پنځلس کسانو نو هغه ادبي سفر چې مو
کړو
او هغه مطلب ادبي رپورتاج بوله او یا حال نامه او بوله دغه سفر هغه ملکل او دیدن ته دنا وخت راغلو دا موږ د حمزه بابا په دغه کې په د لیډی ریډینګ هسپتال کې بیمارو نو مو پښتن ته ورتلو نو چې مو پښتن ته ورلو حمزه بابا ډیسچارج شوی د هسپتال نه لاړو نو چې څنګه بار راو تو رازق فهم شیر جوړ کو چې په څه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو په څه سهیل براتلو په څومره سخت راغلو دید مدیر ټپ شي چې دیدن ته دنا وخت راغلو نو دا دیدن ته دنا وخت راغلو دا د غ شیر نه دا ټوټه ما
رازق فهم
هغه رپورتاج باندې دا نوم کښې شو د پښتو ادبي ملګری راته چاپ کړی
دی ایا سب د روسي پښتني په توګه او بیا روسي اساسي شاعري اورو ته خو ځوان وي او په ځوانۍ کې د شاعري شروع کړو زده د ګيري کې د سپین لګي دي هغه شاعري چې ستاسو د ځوانۍ شاعري او هغه شاعري چې اوسې د سپینو ډکو ده څه توپیر پکې شته
ګوره یو خبر به زه تاسو وکم هغه دا د ګوره موږ د ذهني دنیا خلک یو یا د احساساتو د دنیا خلک یو یا د تخیل د دنیا خلک یو یعنی هر تخلیکار هر شاعر چې دی هغه یو موضوعي سړی وي کنه له داخله سره تړون وي
او له بهر سره کار نه لري
ها د بهر سره کار نه لري یعنی زما د اندرون دنیا څنګه ده یا زما مطلب د داخله احساسات
احساسات دی اوسم ځوان دي کنه زړه شوی دي د داخلي احساس
ترسه خدا وای مکنه چې دا انسان څه دی کنه منم چې مطلب داغه د ژوندۍ یاد عمر په مختلف پړاوونو کې داغه په مزاج کې لږ ډیر فرق راځي خو زه دا وایم چې شاعر څه وي هغه تر اخره پورې ځوان وي او زما خیال دا دی چې زه یو زلمی شاعر یم
نو اوس تاسو نه شعر او
اوریدون کی وم پدی تمی چی ساسی غزل ووری
وای ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا ډیر ازغی دی بیا راوړی دی و مالا تا خنور کړم په ځان پسې لیوالا او مړمی خپل تنهایی نکی ویریشم مړمی خپل تنهایی نکی ویریشم هم کلام یې ملتا سره دیوالا مړمی خپل تنهایی نکی ویریشم هم کلام یې ملتا سره دیوالا او شیر دی چې خپل اوشکی بلوم چې رڼا شي
خپل اوخ کې بلوم چې رڼا شي
بلش پر باندې راغله به مشا
واه دا به دی وای
خپل اوخ کې بلوم چې رڼا شي بلش پر باندې راغله به مشاله اوس دا د شیر زتات ډالی کوم
شي
په شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړه نکړل کلاله
واه واه
واه شکمن نظر چې ګورم ستا هنر ته شاپیری دی جوړه نکړل کلاله او ژغ دی ولی تر ما پوری نه را رسی
ژغ دی
ولی تر ما پوری نه را رسی ای په ذات کې را نو ورکام خیال
اوریدونکو انسان په طبیعي لحاظ له تلوسې خوند اخیستون کې دی نو تلوسه او له تلوسې نه خوند اخیستل معمولا په کیسو کې زیات تر سترګو کیږي او انسان په ذوقي لحاظ له کیسې خوند اخلي د زرپاڼې په دې برخه کې مو د ګل رحمان رحماني یو لنډه کیسه انتخاب کړې ده چې زموږ همکار وګمه جبارخیلی وړاندې کوي
زرپاڼه
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې وه په وړه ښیښه یي پیاله کې یې د چایو ډکې تاوېدل د هغه د خیالونو غوندې سرګردانه وو لکه د ده د لالهانده طبیعت پیښې چې کوي پیاله یې اوچته کړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کېښوده د پخوا غوندې پریشانه وو پښې یې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه نه شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د ګاز له پاسه کېښوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږه یې لاس ور کېښود شیر محمده یوه میاشت او 15 ورځې دې کېږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي آخر په هندوستان کې دې زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل ته کندهار کې و مناسبه دنده درته پیدا کړي آخر دلته کابل کې به دې هم خور او اوخی ته ګڼ سوالونه پیدا وي شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوي نه نه شهبازه د هغې نه بېغمه یم رانه کشره ده پوهه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله اوږد وغځېد لاس یې په تندي کېښود ټنډه یې ګرمه وه د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و خو خونده یې نه وه د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي خدای پوهیده چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به یې هم له خپل یوازینی سوی نه ویدریخ کړی په همدې کې یو ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کیږي. په منډه لاړ، خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یو مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولي اتاق کې دوی شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده، زنګونه یې وهل، خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې راسم شو، موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بله، له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی یاستئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه، دراتلو خبر یې ورکړ. شپږم ورځ یې له شهباز سره مخخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې، تلویزیون یې چالان کړ، خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه، را ورسید، له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
اوریدونکو، د ادب جام برخه مو د پښتو ژبې د لومړني لاسراغلي شعر د شاعر امیر کروڑ سوری احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام.
امیر کروڑ د امیر پولاد زوی، مشهور په جهان پهلوان د ملک شنسب لالوادی، د غور د سوری کول یو نومیالی امیر او د پښتو ژبې یو ډیر لرغونی ژباور شاعر او ادیب وو. د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک د په باب داسې لیکي. نقل کا زیبت الواصلین شیخ کټه متیزی غوریاخیل په خپل کتاب لرغونی پښتانه کې چې د تاریخ سوری څخه چې په بالشتان کې کتلې او مندلې وو، شیخ کټه علیه رحمه هڅه وایي چې په تاریخ سوری کې راوړي. امیر کروڑ د امیر پولاد سوری زوی و چې په کال 1309 هجری کې د غور په مندیش کې امیر شو او د جهان پهلوان باله. وایي چې د غور کوټونه او د بالشتان او خسار او تیمران مانی او برکشک یې ټول ونیول او د رسالت لکهولې په خلافت کې ډېرې مرستې وکړې. نقل کا چې امیر کروڑ ډېر غښتلی او پهلوان و. په یو تن به لسلو جنگاور سره جنگیده، ځکه نو کروڑ باله چې معنا یې ده کلک او سخت. وایي چې امیر کروڑ به په دوبی زمینداور کې وو او هلته یې مانی درلوده چې کټ مټ د مندیش په شان وه او په دغه ځای کې ښکار کاوه او عشرت. په تاریخ سوری کې راوړي چې دا امیران لا پیړیو په غور او بلشتان او بوس کې وو او د هغه سور نومې له اولادې دي چې د سحک له پوښته وو. امیر پولاد په هغه دعوت کې شریک وو چې ابوالعباس صفا د بن امیه سره جګړه کړله او ابو مسلم هم مرستندوی وو. په تاریخ سوری کې محمد بن علي البستی داسې ښکلی دي چې د عباس په دعوت په جنگونو کې چې امیر کروڑ ډېرې صوبې وکړلې، نو یې دا بیتونه وویل چې ویاړنه یې بولي او شیخ کټه علیه الرحمه له تاریخ سوری نقل کړی دی.
زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، پر هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل پزابل نستا لما اتل نستا. غشی دمن میزی برېښنا پر میرچمنو باندې، په ژوبلا یونم یرغالم پر تختیدنو باندې، پر ماتیدنو باندې لما اتل نستا. زما د بریو پر خول تاویگی هسک پن منزو په ویاړ، د اس لسومو زکریگ دی غرونه کاندم لتاړ، کړم ایوادونه او جاړ لما اتل نستا. زما د توری تر شپول لاندې دی هراتو جروم، غرجو بامیانو تخار بولی نوم زما په اودم، زه پیژندویم روم لما اتل نستا. په مروا زما غشی لونی داری دخن را څخه، د هریوا رود پر څنډو زم تختی پلن را څخه، رپی زدن را څخه لما اتل نستا. د زرنج صوبه می د توری په مخصور وکړه، په بادارۍ می لوړاوی د کول د سور وکړه، ستر می تربور وکړه لما اتل نستا. خپلو وګړو لرا لورو پیرزوینه لرم، خپلو وګړو لرا لورو پیرزوینه لرم، دوی په ډاډینه خبامم خی روزنه کوم، تل یې ودنه کوم لما اتل نستا. پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال، پلویو غرومی وینا درومی نه په زنډو پټال، نړۍ زما د نوم می بولی په دریستا ایوال، په ورځو شپو میاشتو کال لما اتل نستا. زیم زمره پر دی نړۍ لما اتل نستا، په هندو سندو پر تخارو پر کابل نستا، بل په زابل نستا لما اتل نستا.
شیخ کټا علیه رحمه الله تاریخ سوری نقل کاچے، امیر کروڑ عادل ضابط او دہی وینا خاونو د بهر کلا شیرونه ویل، په کال 1450 هجری کې د پوشنګ په جنگونو کې مرسو، او تر دې وروسته زوی امیر ناصر ایوادونه یعنی هیوادونه ضبط کړل، او د غور سور بوست او زمینداور پر زمکو خاون سو.
مشهور لیکوال گرینڈل وای شاعر نمدی د همدغه خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندې دي. کراچۍ میشته نوموته شاعر اروخا دریاز تسنیم چې سمو د وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې، پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرسیه لیکلي، او هارون پاچای شعر ترنم کړي.
سخی ناری را تمو و حسا اخلم، جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی ناری را تمو و حسا اخلم، جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی لش خورات و جار پچیغو، دیر مین ستادش بیلی پوا ویلایم. سخی برتم یو زلی را جوندهی که، زو جلی در بیلتون توری بلایم. سخی گوره اوس نویخ او نویدهیم، را گیر کلی یوی داسی ابتلایم. سخی ستا پا بدمستیو که من غاره، سخی ستا پا بدمستیو که من غاره، چی وزان تا دف و هم او پا گدایم. سخی شابسی سندری را توایا، سخی شابسی سندری را توایا، در جوندون پستلی دکی مبتلایم. سخی بیا لخپل ځان مرواریم، زمانی را ګرځولی لشکولایم. سخی لږې خوشحالیانې را پرزوکه، هجرزاد جانان ته ګوره په ژړایم.
سخی و من کداواری و دسون سخی بیا بدر نورک پا دی دنیایم سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی لگ مهربانی وکر تنهایم سخی وینی می لستر بوچه خچاچی سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم سخی ناری را تمو حسا اخلم جان تنجی در دیده لیتا پیوایم
دخ پل قد پسوری کی نمو دماشم دخ پل قد پسوری کی نمو دماشم دخ پل قد پسوری کی نمو دماشم دخبل قد بسوری کی نمو دماشم بتسنیم نیشتدوم احسانون بتسنیم نیشتدوم احسانون سنری جی قدر شب کمرون سنری جی قدر شب کمرون.